روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. دوشنبه این هفته برابر بود به روز جهانی منع خشونت علیه زنان. به این بهانه در این برنامه به ریشه‌یابی خشونت ها علیه زنان در افغانستان می‌پردازیم. با شهرزاد اکبر گفتگوی خواهم داشت در این مورد و چند خبر دیگر. بسته شدن کافه های زنانه توسط طالبان در هرات، ایجای فضای خفقان برای زنان تا کی ادامه خواهد داشت؟
طالبان با نگاه و عمل مرد سالارانه و ایدئولوژی بربریت و وحشیانه خود تمام امیدها و آرزوهای زنان و دختران افغان را بوداریت و نامیز کردن.
محدودیت ها برای کتاب فروشان باز هم در هرات، طالبان دکان به دکان به تفتیش کتاب ها پرداختند. سفر رئیس شورای امنیت ملی روسیه به کابل و دیدارش با مقامات طالبان، سفر این مقام ارشد روسیه تا چه حد مایه امیدواری طالبان شده است؟
از این ملاقات ها به حاشیه ها که طالبان زیاد شده یک سفر هم سید دو ها هم رئیسه پرجام بزار سفر های مختلف دیدار ها دست سرازم هر حتی به کندهار میدهیم خدا حیبت الله میدهیم از دور است. برشت که کدام موقف خاصی به طالب نمیبشن؟
تنش ها در پاکستان برای شهروندان افغانستان در مرکز محدودیت های جدید وضع شد و آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان، هزاران تن به خانه برگشتند. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم. با مرور بر رخدادهای مهم هفته گذشته، دوشنبه گذشته برابر بود با 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان. در این روز سازمان ملل کارزار 16 روزه مبارزه علیه خشونت بر اساس جنسیت را آغاز کرد و بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق زنان افغانستان نیز این روز را در داخل و در خارج از کشور گرامی داشتند. سازمان ملل به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان افغانستان گزارش از وضعیت زنان در جهان به نشر رساند. در این گزارش خانه خطرناک‌ترین مکان برای زنان گفته شده است. بر اساس گزارش دو آژانس سازمان ملل متحد در سال گذشته میلادی و طور متوسط روزانه 140 زن و دختر به دست شریک زندگی یا به وسیله یکی از نزدیکان خود کشته شدند. البته در افغانستان وضعیت زنان بدتر از این است، بخصوص بعد از سال 2021 و روی کار آمدن طالبان به قدرت. همکارم در رادیو آزادی با وضعیت زنان پس از حاکمیت طالبان نگاهی انداخته است که از شما دعوت میکنم بینندگان باشید.
در سال 2021 طالبان باری دیگر کنترل افغانستان را به دست گرفتند و وعده دادند حقوق زنان را در چارچوب قوانین اسلامی رعایت کنند. اما این وعده ها به زودی نقض شدند. امروز زنان افغانستان با نزدیک به 100 محدودیت روبرو هستند. از قیودات سختگیرانه در پوشش و تردد گرفته تا محرومیت کامل از حق کار و تحصیل. یکی از نخستین اقدامات طالبان جایگزینی وزارت امور زنان با وزارت امر به معروف و نهی از منکر بود، اقدام نمادینی که نوید محدودیت‌های سنگین‌تری را می‌داد. به سرعت دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. تا پایان سال 2021 طالبان اعلام کردند زنانی که از خانه خارج می‌شوند باید همراه با یک محرم باشند. در سال 2022 پوشاندن صورت در اماکن عمومی برای تمامی زنان اجباری شد. زنان همچنین از ورود به حمام‌های عمومی و برخ پارک‌ها منع شدند. تا سال 2023 تعداد انگشت شماری از زنان اجازه داشتند خارج از خانه کار کنند. سالن‌های زیبایی تعطیل شدند و آرایشگران زن از ادامه فعالیت محروم شدند. طالبان کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را نیز ممنوع کردند. زنانی که به نقض قوانین سختگیرانه طالبان متهم می‌شدند، بازداشت و زندانی می‌شدند و برخی از زنان در ملأ عام شلاق خوردند. در ماه آگوست سال جاری طالبان مجموعه از این محدودیت‌های سختگیرانه را رسماً به قوانین تبدیل کردند. این قوانین حتی بلند کردن صدای زنان یا آواز خواندن در انظار عمومی را نیز ممنوع کرده است.
با آغاز کمپاین بین المللی 16 روزه جلوگیری از خشونت در برابر زنان، دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که وضعیت زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم نیازمند توجه جهانی است. این سازمان به روز دوشنبه 25 نوامبر در اعلامیه گفت که خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان تنظیم شده و سیستماتیک است. فعالان حقوق زنان میگویند که زنان در افغانستان در 3 سال گذشته و با روی کار آمدن حاکمیت طالبان با انواع خشونت روبرو هستند. این در حالی است که مقامات حکومت طالبان میگویند تصمیم های اتخاذ شده درباره زنان مبتنی بر شریعت اسلامی و ارزش های جامعه افغانستان است. اما فعالان زن افغانستان میگویند که خشونت علیه زنان در افغانستان متوقف و طالبان باید محاکمه شوند. من در این برنامه شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر را با خود دارم. خانم اکبر، خوش آمدید. خانم اکبر، میخوایم که بپرسم از شما، خب وضعیت زنان در افغانستان بدتر از پیش شده و ولی خشونت علیه زنان در افغانستان خب به پیشینه نیست. تعریف شما از خشونت علیه زنان در افغانستان چی میتونه باشه و فکر میکنید که این خشونت ها در کجا ریشه داره؟
تشکر بسیار زیاد سریع جان از پرسش شما. خشونت در افغانستان، خشونت علیه زنان در افغانستان متاسفانه بسیار عادی سازی شده و اما تو که شما اشاره کردین بی پیشینه نیست. خشونت فیزیکی، خشونت خانوادگی، شامل خشونت فیزیکی و خشونت زبانی، خشونت عاطفی در برابر زنا، خشونت اقتصادی در برابر زنا، مثلا زنا را از حق میراثشون محروم کردن، متاسفانه تمام این موارد عام بود و هست. تفاوت وضعیت فعلی است که تنها در داخل خانه ها نیست یا از سوی اعضای خانواده یا اقوام اقارب نیست که زنان مورد خشونت قرار میگیرن، بلکه به صورت بسیار سازمان یافته از طرف کسایی که حکومت فعلی هستن مورد خشونت قرار میگیرن بر اساس جنسیتشن. یعنی مثلا موارد میتونه باشه که شاید خشونت گسترده باشه ولی در هر خانواده و در هر وضعیت هر زن مورد خشونت قرار نگیره، ولی حالا عملا وضعیت را داریم که زن به خاطر لباسش مورد خشونت قرار میگیره از طرف نیروهای پلیس، از طرف کارمندای وزارت امر به معروف به خاطر گشت و گذار، و در این حال محرومیت زنا بر اساس جنسیتشان، مثلا زنان کودکای دختر مثلا از آموزش و از کار از حقوق اساسی خود از این نوع از خشونت نظامند و گسترده است. با اون لحاظ از لحاظ خشونت علیه زن متاسفانه افغانستان بهترین کشور است برای زنان و دختران.
خب خانم اکبر، در گزارش سازمان ملل آمده که خانه ناامن‌ترین مکان برای زنان است. شما چی فکر میکنید که این امر چقدر به زنان افغانستان صدق میکنه؟
ما وقتی که در افغانستان سابق، وقتی که من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بودم، در اونجا هم بیشتر میزان شکایات را که ما دریافت میکردیم در مورد خشونت در داخل خانه بود. یعنی زنها اکثر موارد را خشونت را گزارش میدادن، خشونت که بود در خانواده از طرف پدر، برادر، خشوع اعضای خانواده اعمال میشد. از اون خاطر متاسفانه خانه جای بسیار ناامن است بر زنها در سراسر جهان، باز به ویژه در افغانستان. در این وضعیت یک چیزی که میتونه کمک کنه اینست که باز در بیرون از خانه حکومت ها مسئولیت خود بدانن که زنها را از خشونت محافظت کنن. در اکثر کشورها یک نظام قضایی، پلیس و سیستم های وجود داره که زن قربانی خشونت را حمایت میکنن. مثلا اگر یک نفر زن خود فرض کنیم همسر خود یا دختر خود را لطکوب میکنه در داخل خانه، در کشورهایی است که میتونه همسایی را گزارش بده و یه آدم زندانی شده به خاطر لطکوب خشونت فیزیکی علیه از خانواده خود زنا. ولی در افغانستان متاسفانه این رقم وضعیت نیست. در بیرون از خانه هم هیچ جای امن نیست، حتی خانه های امن نیست بر زنایی که در داخل خانه مکررن مورد حتی مثلا بسیار موارد شنیع خشونت، تجاوز دست جمعی فرزند قرار میگیرن، خشونت فیزیکی مداوم قرار میگیرن، هیچ پناهگاهی ندارن. چون اگر پلیس مراجعه کنن و اگر به نظام قضایی مراجعه کنن، در اونجا به یک نوع دیگه به خاطر زن بودنش مورد تبعیض قرار میگیرن.
خانم اکبر، میخوایم در مورد آمار خشونت ها در افغانستان از شما بپرسم. آمار که گزارش داده میشه چقدر میتونه دقیق باشه و گزارش ندادن خشونت ها در افغانستان از نظر شما دلیلش چی میتونه باشه؟
خب یکی جای ندارن زنا که برن گزارش بدن. یعنی سابق تک وزارت امور زنان و کمیسیون ثبت میشد، اما وقتی ما میفهمیدیم که یک فیصدی بسیار کوچک خشونت ها ثبت میشه، به خاطر که برای یک زن ای که از خانه خود برایه و بره تا وزارت امور زنان یا تا کمیسیون مستقل حقوق بشر، اگر در ولایتش نمایندگیش می بود و کمیسیون در جایا نبود ولی وزارت امور زنان بود، امی که خود مثلا از یک قریه یا از یک ولسوالی تو به یک اداره دولتی برسونی، ای خود از ای یک هفت خانه را سمه گذاشتن است بر زن افغانستان، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ فرهنگی. کجا میری؟ کی را میخوایی ببینی؟ به اجازه شوهر جای رفتن نمیتونی. از اون خاطر موانع بسیار زیاد وجود داره برای اینکه ما مستندسازی کنیم و ارقام واقعی را در مورد خشونت بفهمیم. بنابراین مسئله ننگ است. امی تصور بسیار غلط فرهنگی که زدن زن شرم نیست، مگر اینکه مردم خبر شوند یا یک زن از شوهر خود یا از یک نوع خشونت در خانواده خود شکایت کنه، این بزرگترین شرم است. شرم در زدن نیست، شرم در بدرفتاری نیست، شرم در توهین نیست، شرم در دشنام زدن نیست، ولی این شرم است که زن به پلیس مراجعه کنه. این شرم است که زن حق خدا بخواهد. یعنی فهم وارونه که ما از شرم داریم باعث میشه که من خانواده هایی را میشناختم که زنهای باسواد بودن در داخل خانواده مورد خشونت عاطفی یا اقتصادی یا زبانی قرار میگرفتن یا بعض وقتا خشونت فیزیکی، مگر به اصلاح از شرم زمانه، به خاطر که دوباره در فرهنگ افغانستان ما قربانی را میگیم، ملامت میکنیم. چرا سالی تکشیدی، گزاره کو، لچه رستی، فلان بهمان. یک فضایی را ایجاد کرده که حتی زنان تحصیل کرده که بسیار تعداد کم بود، کسایی که حتی امکانات اقتصادی داشتن ترجیح می دادن که بخونت زندگی کنن تا یکی موضوع را گزارش بدن که ما ارقام واضح و تصویر واضح از وضعیت خشونت داشته باشیم.
خشونت ها فعلا علیه زنان در افغانستان خیلی بیشتر از پیش شده. با این حال حتی اگر طالبان روی قدرت هم نباشند، آینده جامعه افغانستان با این حجم از خشونت هایی را که زنان تجربه میکنه شما چگونه پیش بینی میکنین؟
متاسفانه ما یک جامعه جنگ زده است، ما یک جامعه خشن متاسفانه میمانیم، به خاطر از اینکه نه تنها کسایی که فعلا در قدرت هستند، نه تنها که کوشش دارن که جامعه به صورت عمومی درمان پیدا کنه و وضعیتش بهتر شه و با ترامای جنگ فایق بیایه و از خشونت دوری کنه، بلکه خشونت ترویج میکنه در بین کودکای پسر، خشونت ترویج میشه به نام جهاد و به نام فلان مهمان ترویج، بچه ها تشویق میشن، مردا تشویق میشن که بر علیه زنا خشونت لفظی به کار برن، خشونت فیزیکی حتی به کار برن. به این خاطر متاسفانه من فکر میکنم که اگر ما یک فرصت هم بیافیم که این مسیر دولتیم، دهه ها بر ما وقت میگیره که واقعا به صورت بنیادی جامعه را تغییر بدیم که خشونت شرم انگاشته شد، نه قربانی خشونت بودن، بلکه خشونت شرم انگاشته شد و به کسایی که خشونت میکنن، یعنی هم فشار اجتماعی سرشون باشه و هم از لحاظ حقوقی و از لحاظ قانونی با عواقب خشونت خود رو بروشن.
در همین حال در هفته من خشونت علیه زنان در جهان، کافه هایی که در هرات توسط زنان مدیریت می شد از سوی طالبان بسته شدند. مالکان برخی از کافه های زنانه در هرات در صحبت با رادیو آزادی گفتند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر بدون ارائه دلیل و سند واضح به کافه های آنها آمده و آنها را بیرون کرده و دروازه هایشان را مسدود کردند. بر اساس برخی گزارش ها پیش از این مقام های طالبان ادعا کرده بودند که زنان در این مکان ها حجاب مناسب ندارند و به موسیقی گوش می دهند و هشدار داده بودند که کافه های مختص به زنان در ولایت هرات مسدود خواهند شد. گسترش فضای خفقان آور برای زنان تا چه وقت ادامه خواهد داشت و نگرانی طالبان از نشستن چند زن کنار هم چیست؟
سایه سیاه محدودیت های طالبان در همه عرصه های حیات اجتماعی و انسانی زنان افغان فضای زندگی را بر زنان افغانستان تیره و تار نموده است. طالبان با نگاه و عمل مرد سالارانه و ایدئولوژی بربریت و وحشیانه خود تمام امیدها و آرزوهای زنان و دختران افغان را به گودال یأس و ناامیدی سپرده است. طالبان فکر می کنند که با سرکوب کردن زنان می توانند با خیال راحت به استقرار نظام مستبدانه ایشان ادامه دهند. اما زنان آگاه و بیدار افغان در سخت ترین شرایط و مبارزه خود در برابر زشتی و پلیدی و خشونت طالبانی ادامه می دهند. بزودی طالبان من حیث ناقضین حقوق زنان و عاملین آپارتاید جنسیتی به دادگاه کشانیده شده و محاکمه خواهد شد.
در پی دادخواهی های متعدد زنان افغانستان در سراسر دنیا برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسی در این کشور، 20 رئیس زن پارلمان از سراسر جهان با انتشار مقاله‌ای در روزنامه لوموند برای تعهد خود برای حمایت از حق آموزش زنان و دختران افغان تاکید کردند. 158 سناتور فرانسوی نیز در نامه سرگشاده خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. روزنامه لوموند از مهمترین روزنامه‌های اروپا و معتبرترین روزنامه در فرانسه است. این زنان تازه‌ترین فرمان امر به معروف و نهی از منکر طالبان مبنی بر ممنوعیت صدای زنان را عنوان آخرین میخ بر تابوت آزادی‌های زنان تلقی کردند. در همین حال به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی من خشونت علیه زنان، 158 سناتور فرانسوی نیز روز دوشنبه از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آپارتاید جنسیتی علیه آنان را محکوم کردند. آنها در نامه سرگشاده که به ابتکار دومینیک وریان رئیس هیئت نمایندگان حقوق زنان صنایع فرانسه به نشر رسید، نوشتند که زنان افغانستان تحت حاکمیت یک رژیم مستبد از تمامی حقوقشان محروم شدند. آیا به رسمیت شناسی آپارتاید جنسی در افغانستان تحقق پذیر است؟
فرانسه در رابطه با قضایای افغانستان و همچنان در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان موقف گیری بسیار خوبی داره و این میتونه که دیگر کشورها را هم البته متوجه بسازه به این که فرانسه در حال حاضر در قضایای افغانستان و همچنان در پیوند به خانمای افغانستان موقف گیری کرده و دیگر کشورها هم به می شکل با توجه به اینکه سناتورهای فرانسوی امروز نامه نوشتند اونا هم باید موقف گیری بکنند. فراموش نکنیم که پارلمان اتحادیه اروپا و دیگر کشورها همچنان در مسائل افغانستان و همچنان در خصوص حمایت از زنان افغانستان هم همیشه موقف گیری داشتن و این موقف گیری هایشان از 2021 تا به حال ادامه دارد و این نشان می‌دهد که زنان افغانستان تنها نیستند، جهان همراه زنان افغانستان است. صدای از اونها همیشه شنیده میشه، زنانی که در جاده‌های کابل صدا بلند کردند، در جاده‌های مزار صدا بلند کردند، به خاطر حقشان صدا بلند کردند. این زنان همیشه مورد ستایش قرار گرفته و جهان صدای زنان را شنیده. به می خاطر هم است که اعضای مجلس صنایع فرانسه امروز نامه نوشته میکنند و خواهان از این هستند که آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود و ما محکوم میکنند وضعیت جاری در افغانستان را.
فروشندگان کتاب میگویند که اعضای طالبان به دکانهایشان میآیند و کتابهایی را که جمع‌آوری میکنند به نظر آنان برخلاف دین، فرهنگ و نظامشان است. برخی از ناشران نیز میگویند که در گمرک ها کتاب ها بررسی می شوند و طالبان اجازه واردات کتاب های را نمی دهند که به گفته آنان با اصولشان مخالفت دارند. البته این همه در هرات اتفاق افتاده است. در آخرین مورد توجه شما را به گزارش از کتاب فروشان هرات جلب می کنم.
اینجا در هرات طالبان از این دکان به آن دکان می روند و کتاب های را جمع آوری می کنند که آنها را علیه اسلام و نظام خود می خوانند. برخی از دکانداران میگویند که اعضای ارگانهای مختلف حکومتی حکومت طالبان از دکانهای آنها بازدید میکنند و پس از ارزیابی کتابها اجازه فروش به آنها را میدهند.
از طرف ارگانهای امر به معروف استخبارات و جوغاف میهم چک میکنم، بررسی میکنم، بعد زود نشر میکنیم. کتابهایی میگن که درباره توهینات به دین، به فرهنگ افغانستان، به نظام افغانستان که توهین کنه اینا ممنوعه، میگم نیارین. بعضی از کتابایی که تصاویر مبتذل داشته باشه اونا را میگم ممنوع نیارین.
برخی از فروشندگان کتاب میگویند که حکومت طالبان بر واردات کتاب نیز محدودیت های ایجاد کرده است. آنها کتاب های سیاسی، مذهبی و تاریخی را در گمرک چک میکنند و اجازه وارد کردن به برخی از آنها را نمیدهند.
مخکې چې په کله هم سیاسي یا تاریخي کتابونه افغانستان ته تلل نو په دې به هېڅ چیکنګ یا څه ممانعت یا قتل به نه و په ګمرک کې. خو اوس چې کوم کتابونه هم پېښور نځي نو هغې کې خاص کر دوی د سیاسي کتابونو، د مذهبي کتابونو او تاریخي کتابونو په لټه کې وي او دوی هېڅ داسې لیسټ یا څه نه دي ورکړي. خو چې کوم کتاب د دوی نه خوښېږي نو هغه ګمرک کې دوی د کتابونو نه لرې کوي او هغه کتابونه سپړي او هغه ته لرې کوي او ځان سره یې په
زلمه فروتن یکی از اعضای گروه ارزیابی کتاب طالبان در ولایت هرات میگوید که آنها تمام کتاب‌های وارداتی را ارزیابی می‌کنند و کتاب‌هایی را که دارای موضوعات اختلافی سیاسی و مذهبی یا تصاویر موجودات زنده است ضبط یا مسترد می‌کنند.
کتاب‌هایی که میار بررسی می‌کنیم، کتاب‌هایی که در اونها مسائل اختلافی، مسائل اختلاف مذهبی، عقیدتی باشه و باعث ایجاد مشکل بشه در جامعه ما و کتاب هایی که تصویر داشته باشه، تصویرهای جاندار داخل از او باشه به اساس پلیسی وزارت امر معروف و نهی از منکر و کتاب هایی که مسائل سیاسی در اونا باشه ما بعضی مواقع مسترد میشه. کتاب هایی که مسائل جزئی داخل از اونا باشه اونا مسترد میشه، ولی کتاب هایی که کلیات داخل از اونو باشه و به اصطلاح توهین‌آمیز باشه به ساحات صحابه، به ساحات پیامبر، به ساحات دین ما، اونا رو دیگه کلان ضبط میشه و دوباره برگشتانده نمیشه.
طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان یک کمیسیون ارزیابی کتاب ایجاد کرده و می گویند فهرست متشکل از 400 کتاب ممنوعه را ایجاد کرده که به گفته حکومت طالبان این کتاب ها بر علیه ایدئولوژی، عقیده و نظام آنها است.
البته مسئله وضع محدودیت بر کتاب فروشان و ناشران از سوی هم بی پیشینه نیست و در گذشته نیز طالبان به چنین اقدامات دست زدند.
با تأسف خبر ناگوار بود که شنیدیم محدودیت های طالبان روز به روز بیشتر میشن. این محدودیت ها ناشی از ترس واهمه و نگرانیشان از این است که مبادا مردم افغانستان از آنچه که اتفاق میفته بیشتر آگاه شوند. اونا طالبان بیشتر از آگاهی، از دانش، از علم نگران هستند، میترسند. کتاب هایی را هم که میخواین منع کنن به هر صورت نویسنده های زیاد است که از دوستای ما، از آثار ما و از تعداد زیاد در کتاب فروش ها فعلا برداشتن نیستن. دوستایی که در کابل بودن گفتن که تعداد زیاد از آثار نویسنده های ما را با تاسف آثارشان سانسور کردن، پخش و نشر نمیشه و این مدیریت ها فقط و فقط آسایبش بر جامعه هست، برای مردم است و بخصوص قشر آسیب پذیر ناشر و کتاب فروش که قبلا هم حمایت های چندان از اونها نمی شد، فعلا بار بزرگ و سنگین این مسئله بر دوش اونها است. طالبان در این مسئله یگانه چیزی که آدم تصور میکنن نگرانی بی حد و اصلشان از این است که مردم آگاهی حاصل نکنن، مردم نتونن فکر بکنن، چون اینا مخالف اندیشیدن و تفکر هستن.
در هفته‌ای که گذشت یک مقام ارشد روسیه به کابل سفر کرد و با مقامات طالبان دیدار کرد. سرگیو شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه عصر روز دوشنبه وارد میدان هوایی بین المللی کابل شد. او با سراج الدین حقانی وزیر داخله، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی، محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرده است. خبرگزاری تاس روسیه در گزارش نوشت هیئت روسی به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کابل آمده و با حذف قریب الوقوع طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی راه را برای گسترش روابط همه جانبه کابل و مسکو هموار کرده است. این اقدامات روسیه برای نزدیکی چقدر مایه امیدواری برای طالبان شده و این گروه را در منطقه و جهان در چه موقعیت قرار خواهد داد؟
طالب از هر کشور به شمول فلسطین روسیه چی میخواد؟ طالب چون یک گروه شبه نظامی غیر دولتی اصلا دولت مدار نیست و یک گروه است که عملا منزوی است، تجهیز شده است. فعلا تمام فوکس این گروه در دو عنصر است، یکی که از فهرستای سیاه خارج شد و دومی که برسمیت شد و به خاطر دسترسی به می دو هدف حاضر است که از هر نوع اقدامات و انعطاف پذیری ها اصطلاح کار می گیره. این که در کدام موقف قرار می گیره طالب در منطقه، در کدام موقف خاص امی سفر هیئت فدراسیون روسیه که به ترتیب زو منشی شورای امنیت روسیه سرگی شویگو و معاون صدر اعظم روسیه الکسی آویرچوک و سایرین رفتن بودن، از این ملاقات ها دهاشیه ها که طالب ها زیاد شده در یک کشور ها هم صورت بود، دو هم رزق از رجال کشور های مختلف دیدار های داشت، مثلا صدرعظم قطر حتی به قندهار نزدنی سپی خدا حیبت الله میگه کشی از او رفتن بود. برشه که کدام موقف خاصی به طالب این نمی بخشه، پروتوکول دولتی طالب هست نمی کنه، جرأت افاده یا اظهار رسمی به رسم شناختن طالب از این مسئولیت نمی گیره، لیکن تعاملات عمومی، تعاملات سیاسی، تعاملات امنیتی نظامی بر مبنای منافع کشورها همراه از این گروه صورت می گیره و از این بیش می توانند که گروه طالب دلخوشی زیاد نداشته باشه. تعامل عمومشان جریان داره و موقفشان هم تغییر نمی‌کنه.
تنش‌ها در پاکستان در هفته گذشته بالا گرفت. این اعتراضات برای رهایی عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان را اندازی شده بود. همزمان با این اعتراضات که با خشونت انجامید، وزیر داخلی پاکستان اعلام کرد که حضور افغان‌ها در اسلام آباد محدود به داشتن مجوز خواهد بود. دلیل این اقدام را دست داشتن افغان‌ها در اعتراضات گفته است.
حکومت پاکستان کوشش میکند که این مظاهرات با نام افغان‌ها بدنام سازد. درست است که در پاکستان در جایی که مظاهرات بودند در اوج افغان‌ها زندگی میکند. اونا پلیس رفتن افغان‌ها را دستگیر کردن به نام از اینکه این حزب تحریک انصاف افغان‌ها را میاره و در مابین از تروریست‌ها باشه یا افراد باشه که ضد پاکستان هستند اونا از این مظاهرات سوء استفاده میکند. این یک قسم ما فکر میکنیم که بهانه‌جویی حکومت فعلی پاکستان است. افغان ها درست است در پاکستان زندگی میکند، لیکن هیچ وقت افغان ها در مسائل سیاسی و نظامی و دیگرهای پاکستان دخیل نیست.
در روزهای گذشته این اعتراضات قربانیان نیز در پی داشته است. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گزارش داده که در میان بازداشت شده ها 19 افغان شامل است. و خبر آخر هم این که آتش بس میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان بعد از تقریبا 14 ماه درگیری و خونریزی چهارشنبه 7 قوس به اجرا درآمد. آمریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسه و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، اما نه حزب سیاسی آن را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی‌های را هم در اختیار دارد. پس از این آتش بس هزاران نفر در جنوب لبنان به خانه‌های خود برگشتند.
خب وضعیت لبنان با غزه فرق میکنه. در موضوع غزه این استش که اونجا حماس جز این که به جنگ ادامه بده راهی پیش روی خودش ندید، چون که شروطی که برای حماس گذاشتن برای آتش بس مساوی با این بود که حماس تسلیم بشه و زمین رو واگذار کنه به اسرائیل، چون آقای نتانیاهو اعلام کرده یکی از اهدافش برای این جنگ این است که کنترل غزه رو از دست حماس خارج بکنه و این به معنای تسلیم حماس بود. در نتیجه حماس ترجیح داد که همچنان بجنگه و هنوز هم داره میجنگه و در غزه هم غیر از حماس تصمیم گیر دیگری نیست. اما موضوع لبنان متفاوته، یک کشور دولت داره و تفاوت هست میان گروه های سیاسی. حزب الله که با اسرائیل درگیر بود نیروی حاکم بر لبنان نیست. درسته که نفوذ و قدرت بالایی داشته، اما اینطور نبوده که بر لبنان حاکم باشه و در نتیجه نظر دولت لبنان، نظر دیگر احزاب سیاسی و دیگر بخش‌های جمعیتی لبنان هم مؤثر بوده در اینکه حزب الله بخواد چنین تصمیمی بگیره. نکته دیگر این که در خصوص حزب الله این بود که حزب الله برای حماس وارد جنگ شد نه برای خودش، وگرنه میان حزب الله و اسرائیل تقریبا 17 سال آرامش کامل برقرار بود، جنگی بینشون رخ نداده بود.
این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم. تشکر از اینکه با من همراه بودید. روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید من امیرادی عزیزی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
احمد شیبریم هر کلی مکوم با پاکستان که لورستوی و سیاسی ناکراروی و روست با دفان کردوال و برخلیک با دغه هیوات که چرنگه چی د پاکستان د کورونای چوار وزیر وی در دسامبر لمیشت وروست پا اسلام آباد که لی اجازت نامی پرتای چافخان شوان نشکوله. محسن نقوی دا خبره د نومبر په 28مه د تاریخ انصاف ګوند پلویانو د مظاهرو تر خورولو وروسته خبري غونډه توکړه. نقوی څرګنده کړه چې ان او سی با د اسلام آباد له ډیپټی کمشنر څخه اخیستل کیږي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې د سش کال د اکتوبر د میاشتې د شمیرو له مخې 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او شاوخوا همدومره نور هم په دغه هیواد کې میشتي چې ځینې یې ثبت شوي، ځینې یې د استوګنې سم اسناد نه لري او د ځینو د اوسېدو د وخت نیټه تیره شوې ده. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د یکشنبې په ورځ احتجاج پیل کړ او د سه شنبې په ورځ د بندیزونو او د لارو د بندېدو سربېره وتوانېدل چې اسلام آباد ته داخل شي، خو د شپې مهال دا اعتراض کوونکي چې له خیبر پښتونخوا پلاسمینې ته ورغلي وو خواره واره شول او وځپل شول. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي ویلي دي چې د دې مظاهرو پر مهال 945 کسان نیول شوي دي چې 45 افغان کډوال دي. تر اوسه تر دې مظاهرو وروسته د نیول شویو د اعتراضونو پر مهال د وشل شویو او ټپي شویو کسانو په اړه داسې کره شمېرې نه دي خبرې شوي چې ټول لوري یې تایید کړي او ومني. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بې پرې څېړنو غوښتنه کړې ده. مخکې تر دې چې له میلمنو سره بحث ته مخه کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې لیدلی شئ، په فیسبوک کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. که مو څه نظر درلود په خلاص مټې را سره شریکولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته له اسلام آباد مدني فعال موسی کلیم همدرد را سره دی د سکایپ لارې. د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. دواړه ښه راغلي خبرونې ته. لومړی به مومن صاحب له تاسو واورو چې دغه د کرش میرو په ارتباط په اسلام آباد کې د مظاهرو په ترڅ کې یا وشل شوي یا ټپیان شوي دي په مشال رادیو کې څه دي؟
نو لږه شیبه مخکې د عباس چې زمونږ په لیدو دینه لږه شیبه مخکې بابر سرفراز د راول پنډي سیمه ایز مشر دی د پولیسو، نو هغه خبرې غونډه وکړه او سره د اسلام آباد د پولیس چارواکي هم ناست وو. نو هغوی دا ویلي چې تر دې دمه 110 هغه چې کوم پولیس دي هغه دغه مظاهرو پر مهال جوبل شوي دي او دوی ویلي چې دا زیاتره پولیس دي. او دغسې دوی دا هم ویلي چې په دې کې شاوخوا مونږه تاسو وختي 45 شمېره یاده کړه، خو دوی ویلي چې مونږ کم کسان نیولي دي، نو هغه یو لس نیم سوه کسان مونږ نیولي دي او په دې 1.5 سوه کې 40 چې دي هغه افغانان دي. دوی دا خبره وکړه. دغسې بیا د زخمیانو په اړه باندې څنګه چې ما تاسو ته ویلي دغه شمېره ده د کم کسان چې وژل شوي دي، نو حکومتي لکه د محسن نقوي تاسو وختي یادونه وکړه د کورنیو چارو وزیر او د سیاست اتارر د اطلاعاتو وزیر، نو هغوی وایي چې دی کې دوه پولیس وژل شوي دي، 4 رینجر سرتیري وژل شوي دي او دوی خو دا خبره کوي چې د پولیسو لخوا په مظاهره چانو تشدد کې هیڅ څوک نه دی مړ شوی، خو د پاکستان تاریخ انصاف بیا دا و چې په لزګونو شمیر کې کسان وژل شوی. او دی کې خبره ده چې موږ مشال ډو په خپل کوشش وکړو چې د اسلام آباد کې چې کوم د هسپتالونه دي په پینډۍ کې د پاکستان په مختلفو برخو کې هغوی نه معلومات واخلو چې څومره مړي یا جوبل تنان وړل شوی، نو هغوی هیڅ قسم شمیرې نه ورکوي بلکه په دې سره تبصره نه کوي. د دین علاوه وختي ما د ډان نیوز خبر کته، نو غوی هم ویلي چې کوم خلکو کوم د ترجمانانو د دوی د سپټالونو دوی مخکې موږ د شمیرې راکولې دا قسمه پیښو کې غوی په دې سره تبصره کول نه غواړي. نو خو چې کوم د پاکستان تاریخ انصاف یو مخکخ دی لطیف کوسا هغه ویلي چې 8 کسان مړ شوي دوی دغه سي. بیا چې کوم پولی کلینیک هسپتال دی د اسلام آباد هغه چې موږ ته دوه مړي راوړل شوي دي، دوه د مړو جسدونه راوړل شوي، صرف دغه خبره دوی کړې ده. له دې نه علاوه بیا چې د مردان کې د پاکستان تاریخ انصاف مشر دی مخکخ دی عاطفو محمد عاطفو، نو هغه ویلي چې زموږ د سیمې چې کوم د پاکستان تاریخ انصاف د ځوانانو څنګه مشر دی هغه وجل شوی دی. دغه سی به د اورګزو یو د پاکستان تاریخ انصاف چې کوم مخکخ دی هغه په دې کې وجل شوی دی. دغه تصویرانه ویډیوګانې مخته راغلي او دغه چې کوم څنګه دی هغه په دغه اړه خبر ورکړی دی. دا سی په جوب کې یو کس د پاکستان تر کینساب دغه هم پخله شو چې دا وجل شو د اصل کې دغه د خپلوانو د ویډیوګانې چولی د جنازو غو ویډیوګانې چولی نو دغه سم مخترغلی
مننه مومن صاحب همدر صاحب لدی پیش ورسته په اسلامباد کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه د تاسو په دې برخه کې هڅه کوي او فعالیت کوي
تاسو ته تاسو درانه مېلمه ته لیدونکو ته سلامونه او نیکهلی ډېر مننه تاسو ماته وخت راکړه دلته اسلام آباد کې که حقیقت ترته وایم د افغانانو وضعیت بېخي صحیح نه ده افغانان څنګه چې دوی پروپاګند کوي چې افغانان په احتجاج کې شرکت کوي او په احتجاج کې نیول کېږي حقیقت داسې نه ده حقیقت د دې بېخي برعکس ده دلته افغانان د بد مرغه د کورونو نه پورته کېږي دلته افغانان خپل دکانونو نه پورته کیږي دلته افغانان د لارو کوڅو نه پورته کیږي چې کله هلته دوی پولیس خپل هغه تانو ته بوزي هغلته دوی باندې پرچېده وکړي چې دوی د پی ټی آی د احتجاج کې شرکت کړی وو حقیقت دا نه ده د دې سره د افغانستان د حکومت تعلقات دوی سره خرابېږي هغه هم دغه حکومت چې دوی به دا ویلې چې دا بلکې په ټوله دنیا کې دا حقیقت هم و چې دوی پر مټو باندې راغلی دی او دوی خپل د حکومت طرفدار بلل خو برعکس دوی اوس داسې پروپاګاند کوي چې هغه د دوی په نقصان ده د دوی دواړو ملکونو اړیکې د دې سره ډېر زیات خرابې دي حقیقت داسې نه ده هیڅ افغان په دې
همدر صاحب ستاسو د معلوماتو له مخې دې لپاره چې تاسو په اسلام آباد کې اوسئ له افغانانو سره مرستې کوي همکاري کوي ورسره خصوصا د اسنادو په برخه کې تاسو څه اورېدلي دي چې څومره افغانان ممکن نیول شوي وي تر دې مظاهرو وروسته
زه تاسو ته د تیر احتجاج مظاهرې پاک لبانی وایم چې یو میاشت دوه قدر کې مخکې چې کله پی ټی آی احتجاج وکړ دغه خیبر پختونخوا اسلام آباد ته راغلل دلته هم دوی دغسې خبر ورکړی چې په دومره تعداد کې مونږ افغانان نیولی دي خو هغه افغانان چې دوی په ایوالات کې باقاعده انټرویو ورڅخه وکړې په دوی باندې اقرار وکړ ویډیو ترې جوړې کړې دی ورباندې وویل چې دا د خبر نه مونږ راغلي یو د تور پوړ کولو دپاره مونږ دا ټولو افغانانو ته وینا کوو چې تاسې دا کار دوباره بیا مه کوئ خو کله چې هغه افغانان اخلاص شوه ما پوښتنه ترې وکړه ما خپله ولیدله چې دا تاسې څنګه بیان کړی وو تاسو په پېښور نه په اسلام آباد کې اوسېږئ ما ته به کورونا معلوم دي نو دې راته وویل چې یو خو مونږ باندې په زوره دا خبرې وکړې او دا راته وویل چې که تاسې دا خبرې وکړې دا بیان وکړئ مونږ به تاسې به مونږ پرېږدو خو مونږ جیل ته ولېږلو دلته په دوی باندې په زوره دا اقرارونه هم کېږي او دا خلک په دې احتجاجو کې شرکت
کوي
یو افغان هم شرکت
نه دی کړی دینول شو تاسو تاسو څه شمیرې لري چې څو کسان نیول شوی دي
اوهو نیول شوی دي زیات نیول شوی دوی 500 شاوخوا باندې وای البته د 500 نه زیات نیول دي بلکې زه تاسو ته یو داسې واقع بیان کوم چې د کوټینا IOM کوم اداره چې د انټرنیشنل اورګنایزیشن دی هغوی د انټرویو لپاره څو کسان راغوښتي وو د کوټینا دلته د اسلام آباد په جناین هوټل کې ورته ځای دغه IOM ورکړی و چې تر څو انټرویو واخلي بل ورځ باندې خو دلته یو باندې چاپي وو واخلي د دې ځنې پورته کړه او دا کیسه ور باندې واچوم چې د کوټینا راغلی و چې تر څو پورې دلته د پی ټی آی کې احتجاج کې شرکت وکړي یو هم دا څوک نه دي نیولې ماته دا راپور نه راغلی چې هغه د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت کړی وي
مننه مومن صاحب تر دغو مظاهرو وروسته چې کوم کسان بیرته له اسلام آباد ته ووتل هغه کسانو سره مشال راډیو خبرې کړې دي چې دغه د دوی په حساب باندې دا کریک ډاون څرنګه وو یو څه پیسې کړې
بالکل دغه سره زمونږ خبرې شوې دي نو په هغه کې د دوه لخوا دغه خبرې کیږي لکه دوی دا خبره کوي تر دې چې د الیمین ګنداپور چې کوم اعلی وزیر د خیبر پختونخوا هغه خپله دا ویلي چې موږ باندې په مخامخ باندې په موږ باندې ډزې وکړلې او موږ ته موږ پکې زخمیان کړي دوی خو دغه سلګونو شمېر کېده چې جوبل شوي دي دغه څه پکې وجل شوي دي دوی ته لارې بندې کړې وي او کرینونه او هر څیز کنټینر یې راوړې وي خصوصا د دې خبرې په تړاو باندې وختي ما د اروای د پاکستان ملي ټلویزیون دی ډېر مشهور ټلویزیون دی هغه ځینو کسانو سره انټرویوز کړی وي چې تاسو پولیسو ونیولې نو مطلب تاسو څه کار کړو نو یو ویل چې ما په هوټل کې زما خپل هوټل دی د پی ټی آی ولا کسان رال او موږ ته چې موږ ډوډۍ خورو دلته هغه ډوډۍ خوړله او بس دغه ټایم کې پولیس رال وزې مو سره وخېچول بل ویل زه دغه سره غلی ما خپل سودا خرڅول او بس په لار کې پولیسو ونیول ما ته چې ته احتجاج کی نو هغه لکال ته کې پښتانه یا افغانان زیاتره هغه په هوټلونو چلی په ریسټورنټونو کې کار کوي یا نور داسې کارونه کوي نو هغوی هغه خپل کار کوو نو بس دوی چاپی وهلي دي او دغه خلک ځان سره خېچولي دي. خو اوس دغه ته راځو چې کومه خبره تاسو پوښتنه وکړله نو دوی خپله مانی دوی دا څومره هم په پاکستان کې ځوانان دي سیاسي ګوندونه دي کاغه د پاکستان تر کینساب مخالفه سیاسي ګوندونه دي هغوی هم دغه سخت غندنه کړې ده چې داسې نه و په کار لکه د خپل هیواد خپل فوج او امنیتي سرتیری پولیس او رینجر هغه داسې په خپل ولس باندې حمله نه کوي لکه څنګه چې دوی ووهل دوی ونیول څه چې ما وخت هم تاسو ویل چې دیکھے پخپل باندې پولیس چارواکی و چې منګه تقریبا یو لس نیم سو کسان هغه نیولې دي دغه چې په لزګرو کسان هغه زخمی شوی دي په دې کې بیا اوس عجیبه خبره ده چې د پاکستان ترک انصاف د چا سره چې تاسو خبرې کوي نو هغه چې موږ ته کړه شمیرې نه دي معلوم موږ لګې شمیرې راټولو خو هغه دا تورونه لګي چې کم کسان وجل شوی دي هغه غیب کړل شوی دي لکه هغه مخته نه راوړل کیږي یا د غوی کورنۍ ته ویل شوی دي چې تاسو به دا خبرې نه پټاګه کوئ چې څوک وجل شوی دي یا زخمیان شوی دي نو هلته کې کیسه ډېر عجیبه روانه ده
خو همدا خبره هم تر هغوی پورې نه شي معلومې دی ځکه چې تر اوسه پورې لا د بندیانو شمیر نه دی معلوم یو څوک کېدای شي چې وژل شوی او به فکر کوي چې دی په جیل کې دی که نه
داسې ګوره دا د کورنو چارو وزیر ویلې چې اووه دېرش افغانان موږ نیولي دي وختي ما تاسو ویلې چې د راولپنډۍ چې کوم د پولیسو سیمه ییز مشر دی بابر سرپراز هغه ویل چې موږ څلور شپېته نیولي دي دغسې
یو بخش ما چې په دې پیل کې اشاره ورته وکړه هغه څو پنځوس یاد
هغه څو پنځوس یاد کړي بل وایي نولس نیول شوي دي نو که یو خوا دوی یوازې د افغانانو په اړه باندې دغه سمې شمېرې نه ښایي یو دونه نیولي بل وایي دونه نیولي دي نو بل خوا چې کومو د غیر قانونه مظاهرو په تور باندې د پولیسو سره د نښتو په تور باندې نیول شوي دي نو د هغې په اړه مختلفې شمېرې دي څوک وایي په نهه سوه کې دي څوک وایي یولس نیم سوه کې دي څوک وایي په زرګونو کې دي نو د دوی خبره هم یوه نه ده مختلفې شمېرې مخته راځي تر دې پورې چې د کورنو چارو وزیر هم ویلي او د اطلاعاتو وزیر چې کومه دی هغه هم دا خبره وکړه چې موږ تر د نهه دېرشو پورې ټوپکې او کلاشنکوپ یې دا رانیولې دي دا د مظاهره چیانو سره وي څوک وایي چې هغوی سره انسوګي سو څوک سو څوک سو البته وختي موږ دا خبره کوله په دې کې مظاهره چیانو دا کار کړی دی چې دوی پولیس وهلی دي نو دا پولیس سره دوی ویډیو ګانې هم جوړې کړې دي دا چې څلورم نومبر نه مظاهرې شروع شوې ویشتم نومبر پورې روانې وي نو په دې درې ورځو کې چې دوی ته لارې بندې کړل شوې وي زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا نه راغلي وو او د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو نه مظاهره چیان راغلي وو نو دوی ته لارې هم بندې کړل شوې وي خو دوی ته چې بیا په لاره کې پولیس راغلي رینجر سرتېري راغلي دي نو هغه پرس کشمیر کې کم لسو دولسو په لومبۍ کې نو دوی هغه والي دي او بیا د هغوی سره ویډیوګانې هم جوړې کړې دي
او بیا ځینې بیا داسې هم دي چې ځینې پولیس بیرته په قدر او عزت باندې بیرته خپلو ځایونو ته استولي دي
ورسره اخیستې دي او هغوی ویډیوګانې جوړې کړې دي نو اوس د پاکستان چارواکي وي دا ثبوتونه یې تیار دا چا ویډیوګانې جوړې کړې اوس په دې رانیسو
همدرد صاحب د پاکستان حکومت چې ویلی دی چې په اسلام آباد کې چې کوم افغانان اوسي هغوی دې کال تر اخره پورې ان او سی واخلي یو څه توضیح کړئ چې د ان او سی نه مطلب څه شی دی
دوی دا واضح نه دی ویلي چې دا افغانان کم یاد کړي هغه افغانان چې د سرویخت کلونه یا د سرویخت کلونه زیات دلته په اسلام په پاکستان کې موجود دي هغه ټول یاد وي یا په اسلام آباد کې دي یا هغه افغانان چې دغه درې کلونه دلته راغلي دي کم چې پاسپورټ ویزا لري دغه خو دپاره خو ګومان کوم چې دا هغه افغانان یا دی کوم چې په پاسپورت په ویزه باندې دا غلطه په پاکستان یا په اسلام آباد کې جون کوي خو دا هغه ته معلوم شي چې کله دا کال کیر سي نه وکړ دا چې د شنبه سمبر نه وروسته چې دوی کوم افغانان یا دی او د دې طریقه کار به څنګه وي
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio
او بخښې دلته د انوسی په برخه کې انوسی ګور یو خدای انوسی د چوک څوک له بهر پاکستان ته زی نو د سپیشل برانچ دفتر ته ورزی یو پانه اخلي دته مینوسی وای ځینې کسانو به ازادي رادیو ته ویل چې نه په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی دو د اسلام آباد اوسیدونکي پاکستانیان باید د ضمانت وکړي دا څرنګه قصه
او هو د نه محکم دغه پولیس رجستریشن چې و دا انوسی دا د هر هغه چا د پاره شرط چې دلته څو په پاسپورت یعنی په ویزا باندې راغلی دی. البته افغانان نه چې کوم دلته د سلویختو یا دغونه زیات کولونه دغه ته اوسیږي، خو دا امکان شته چې دوی دا ټول د پاره شرط کې خاص د اسلام آباد د اوسیدونکو د پاره چې دلته دوی باید لاړ شي، یو دوه کسان باید پاکستانی ضمانتیان ولري تر څو پورې دوی دا یقین ور باندې وکړي چې دا خلک دلته کوم چې اوسیږي مونږ یې ورته ورکړه. دا بدلتا سبا د پښتنه والا څوک لري د ضمانت ورکول والا چې بیا دغه مونږ نه پښتنه وو په خو دا یو بهانه ده چې افغانانو ته لټول کیږي. دوی څه مقصد لري دا به وخت معلوم کی. د افغانستان د حکومت سره دوی چې کم څه واړي کم څه هلته په خپل مرضی باندې دوی واړي هغه نه کیږي. په دې وجه باندې دوی اوس کله یو او کله بل بهانه ورته لټوي. خو دوی همیشه دغه د پی ټی آی دپاره دوی بدنامي د افغانان ځکه دلته پښتانه زیات د پی ټی آی پارټي سره ولاړ دي. همیشه په احتجاج کې پښتانه مخکې دي. نو دوی هم په دغه وجه باندې د افغانان هم چونکې پښتانه ډېر زیات دي نو دا افغانان یادوي. حالانکه دلته هغه افغانان ته دوی نه سوال زده افغانان چې کوم چې پاکستاني نشنلټی لري پاکستاني کارډونه لري. البته دوی چونکې
همدرد صاحب کستاسو خیلی په پولو کې نښتې وشي یا د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي چې څم وشي نو زور اکثره په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته رسیږي، نو پوښتنه دا ده چې ستا خپله دا وخت څه احساسات دي؟ مطلب څومره د ویر سره مخې؟ آیا تاسو د پولیسو راغلي دي؟ انتظامیه والا څوک راغلي دي؟ د ګاونډیانو رویه تاسو سره څنګه ده؟ د خلکو څنګه رویه ده؟ دا قسمه خبرې چې مخ ته راشي
دا کل چې حکومت راغی بدبختانه دا اوس چې کوم راغلی یا دینه مخکې چې کوم د یو کال حکومت د عمران خان حکومت ته ختمېدلو وروسته یو کال حکومت وو د پیپلز پارټي وو د پی ایم ایل ان دغه وخت تر اوسه پورې چونکې همیشه چې کلم تعلقات د افغانستان حکومت سره خراب شوي دي. بدلته د قرباني هغه بکرا په اردو کې ورته وایي هغه دغه افغانان جوړ کړي دي، خاصه په دغه مهاجر یې جوړ کړي دي. دلته افغانان واقعا ډېر زیات پریشان دي. دوی خپل په مستقبل باندې پوهیږي نه چې موږ مستقبل به څنګه وي او چیرې به وي. البته ډېر افغانان لاړل دبه دمر غلطه وطن کې چونکې ډېر وخت بعد جنگ ختم شوی ده، امنیت راغلی ده، نو روزګار نشته. دغه ته افغانان ډېر زیات پریشان دي. البته کوم چې سرمایداران دي هغه غلطه لاړ شي هم ورته ستونزه بنی وي که هغه دلته وي هم هغوی دونه ډېر زیات ستونزه نه جوړي. البته دغه غریب طبقه په کم ده دا چونکې هلته روزګار نشته چې لاړ شي اکثره بېرته واپس راغلي دي، دلته پاکستان ته واپس راغلي دي. نو هغه په دغه کشمکش کې اخته دي چې زموږ سرنوشت به څه شي وي او دغه ته پریشان ځکه چې کله روزګار کې وي نو د باندې نیول کېږي او په داسې کیس کې دوی استول کېږي جیل ته ځي په میاشتو میاشتو باندې. بیا هغه د ضمانت پولو والای څوک نه وي ځکه کوم څوک چې پاکستاني کارډون لري هغه دپاره خو سرکاري وکیلان دي د پارټي له طرف نه د پی ټی آی له طرف نه. البته کوم چې افغانان دي د هغوی پوښتنه کول والا ډېر زیات کم وي. خو زه په مننه د پاکستان کې د افغانستان سفارت وکم چې هغه کوشش کوي چې کوم افغانان داسې ځي جیلو ته دوی پوښتنه کوي او خپل کوشش کوي چې هغه دوی خلاص کړي. البته ډېر زیات پریشان دي افغانان ډېر پریشان.
مننه همدرد صاحب. محمد صاحب جنو پښتنو سیاستوالو د دې افغانانو په نیولو باندې عکس العمل ښکاره کړی دی، غبرګون ښکاره کړی دی. محسن داوړه مې یو ټویټ کړی و چې باید له افغانانو سره کډوالو افغانانو سره داسې چلند ونه شي. له مشال ریډیو سره بل چا خبرې کړې دي پرې برخه؟
بالکل، محسن داوړه هم کړې دي، ایمل خان هم کړې دي. بلکې هلته کې خبره دا ده چې کله د افغانانو پسې داسې خبرې وشي چې دوی په دې مظاهرو کې ښکېل دي یا دوی دې ونیول شي یا دوی ته اوس ډیډ لاین ورکړی دی چې د دسمبر نه وروسته باید دوی خپل ځان رجسټر کړي په څوک په اسلام آباد کې اوسیږي، نو د هغې نه پس بیا دا مسله را پیدا شي چې کم عام پښتانه دي په پنجاب کې په اسلام آباد کې، هغه د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي دي، هغه د جنوبي پښتونخوا اوسیدونکي دي، نو هغوی ته هم مسلې پیدا شي. یو خوا که دوی شکلونو کې یو شانته دي، بل خوا د دوی اردو ویلو یو شانته اردو وایي، یو شانته خبرې کوي دوی، یو کلتور دی، یو رنگ دی. دغسې د دې نه علاوه دا تورم هلته لګول کېږي په افغانانو باندې چې دوی د پاکستان شناختی کارتونه جوړ کړی دي. نو دا یوازې به افغان کډوالو ته هم مسله نه وي. دا تاسو خبر وکړه چې ایمل خان یا محسن داوړو هغوی دا مسله راپورته کړې ده. هغې غټه وجه هم دا ده چل ده کې د کورونو پښتانه دي، د خیبر پښتونخوا به ځینې په داسې په جنوبي پښتونخوا کې دي، بلوچستان کې دي. نو هغوی هم په کراچۍ کې تقریبا 15-15 لکه پښتانه دي. نو هغوی ته مسلې داسې
اسلام آباد
کې هم په لکونو کې دي. نو به دوی ته مسلې ما خو څنګه تاسو چې دوی کلتور
تاسو مشال رادیو سره چا څه خبره کړې ده په دې تېرې یوې ودی کې چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او هلته پولیسو نیولې وي؟
هر ورځ مسلې راځي.
دوی بیا څرنګه بیرته له جیلونو نه راوځي؟ پیسې ورکوي؟ څوک وکیل نیسي؟ څنګه؟
بس یو خو پاکستان کې رشوت پولیسو سره هغه ډېر عام دی، هغه ورکوي، بیا ځان ته وکیل نیسي. دغه نه علاوه ما چې څنګه وختي هم تاسو ته ویلي چې ډېرې داسې خبرې دي چې لکه د دوی پښتنو سره بیا کېږي، هغه مختلفو سیمو کې چېرته هم پښتانه دي، په پنجاب کې، سند کې، نو بیا هغوی دغه مسلو سره مخ کېږي. په خاص توګه کراچۍ کې، اسلام آباد کې، لاهور کې، هلته دوی روزګارونه دي. نو چې کوم پښتانه قوم پرسته دي، نو هغوی ځکه په دې باندې کنسرزم شو کوي، او هغوی یو خو د افغانستان سره هغوی خپل یو علاقه ده، علاقمندي لري، خو ورسره بیا هغوی سره د خپلو پښتنو هم غمي، ځکه چې بیا په د عام پښتانه نیول کېږي هلته کې.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي چیړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مو زه سفي الله ستانګزه خره خلاص وایم.
همدرسب تاسو مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ته اشاره وکړه چې هغوی ځینې هڅې کوي چې افغانان له جیلونو نه راووځي. د دې انوسی تر اعلان وروسته چې محسن نقوي دا اعلان وکړ چې دوی باید د انوسی واخلي افغانان، تر دې وروسته سفارت اقدام کړی دی؟ څه کړی دی؟
نه، تر اوسه پورې چونکې مخکې ما وویل چې دوی دا واضح کړی نه دي چې دا انوسی به د کوم افغانانو لپاره وي. دلته دوه کټګوري دي، یو هغه چې هغه د 40 کلو نه زیات دلته پاتې کیږي، هغه ته پاکستان پی او آر کارډ، پروف آف رجسٹریشن کارډ ورکړی دی. ورته په هغه باندې زیات هغه کارونه کېږي چې هغه دلته د پاکستان په سیانسي باندې کېږي، یعنې دوی په شناختي کارډ باندې کېږي. نو بل کټګري دا چې دا کوم څوک په ویزا باندې راغلي دي، دا دوی واضح کړی نه ده. تر څو پورې دا دوی واضح نه کړي، نو دلته افغانستان سفارت به هم شاید اقدام وانخستلی شي، او افغانان هم په دې کې باندې تر اوسه پورې څه نه دي کړی او نشي کولای. دا به د 1 دسمبر نه بعد یو څو ورځې وروسته به شاید واضح شي چې دا به په څه ترتیب سره دوی وکړه دا انوسی ورکوي.
په اسلام آباد کې تر دې مظاهرو را وروسته اوس خو بازارونه خلاص شوي دي، د باندې پولیس خلک دروي په لارو کوڅو کې؟
خیر، مخکې چې احتجاج روان و په هغه وخت کې خو بېخي څوک د کوره نه شوه وتلی، افغانان کې بېخي نه شوه وتلی. البته د عام کس لپاره هم ډېرې زیاتې ستونزې وې. البته اوس ډېرې زیاتې ستونزې نشته کوم چې مخکې وې، خو چې کوم ونیسي خو څنګه چې ستاسو د نن مې اشاره ورته وکړه چې پیسې غواړي، دا خبره ستا خو هغه پرچه ور باندې نه کټتي وي، جیل ته ناستې وي، تاڼۍ ته نه بوځي، داغلته خامہ ختنګوی سب پیسې د نوښت بیا غنه باندې فریک دي.
یعنی همدر سب په دې لار کوڅو کې نن سبا پولیس ولاړ دي افغانانو پښتنه کوي او کنه بل دې چې اسلام آباد کې بازار نه خلاص شي؟
اوه، د احتجاج نمخ کې چې کله یو دوه ورځې احتجاج ته پاتې، چون کې پارټي مخ کې اعلانو کې چې پلان تاریخ باندې به احتجاج وي، دوه ورځې دوه ورځې مخ کې په دې لار کوڅو کې ډیر زیات ګرځي، هغه مونږ ته کې چې افغانان په پروسی کې هغه ته هم دوی سچا پرشنونه کوي، په دوکانونو کې هم دوی چاپی وخی او افغانان پورته کوي. یوه ورځ دوه ورځې مخکې راولي وینئ سي، بیا کله چې احتجاج شروع شي احتجاج نه بعد دوی په هغه باندې پاتې ورکې ورته جیل ته ولېږي. دا موږ د احتجاج نه راپورته کړی دي. البته چې کله احتجاج ختم شي دا علاج کوم دی هغه معمول ته راشي، بیا هغه کوم چې عام وخت کې دوی بلار بسو کې افغاني ورته ورسي چې څومره پیسې ورس خواښتلې قانې کې عمره ته ناخلي واپس پرېږدي.
مننه محمد صاحب. زیدي لدې مظاهرو وروسته ځینې عجیب غریب راپورونه هم خپاره شول چې ځینې ممکن پاکستان ته مهم وي. د سریلانکا له الف کرکټ لوبي سره پاکستان لوبي درلودي، وایي د اسلام آباد د پیښو له خاطره دا لوبي دوی هغه کړي دي وځنډولې. که نه څنګه نو اسلام آباد خو وضعیت عادي دی، دوی څه علت وایي؟
وضعیت عادي دی خو چې زمونږ خپل خبریالان سره خبرې کیږي نو هغوی دا وایي چې کوم مظاهره چیان دي نو هغه ځینې پټ شوي دي په اسلام آباد کې په یو ځای په بل ځای کې، او دوی لګیا چاپی وهي، او تر شپږشتم نومبر پورې داسې راپورونه چې کومو د اټک پل هغه بند کړی دی چې دغه کومو مظاهره چیان دي چې هغه واپس لاړ نه شي، او لا هم لټون عملیات روان دي، لا هم هلته کې معمول ته خو جون را روان دی، راغلی لا نه دی اسلام آباد کې، خو نورو سیمو کې هغه را روان دی. او د دې نه علاوه نورم یوازې دغه نه چې د کرکټ لوبډلې کوم میچونه وځنډېدل، بلکې ستاسو خیالي د بلاروس ولسمشر راغلی او دا د پاکستان لپاره ډېر زیات مهم و دا سفر، ځکه چې پاکستان څنګه تاسو پته ده ایم ایف سره تړونونه روان دي، قرضو اخیستو لپاره خبرې کیږي، سیاسي بې ثباتي ده، نا امني ده، نو د پاکستان لپاره دا سفر د غوډ ډیر زیات مهم وو، او د کی 540 کسانو په دې پلاوي کې چې په هغه کې وزیران هم وو د بلاروس د ولسمشر سره، نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان تر کې انصاف حاصل کړي، د ورځې ته د مظاهره ذکر برابر کړی وي چې داغه دغه سفر هغه ګډ وډ کی، نو داغه د وجې نه هم دوی ډیر زیات انتظامات کړو، نو یو خو داغه سفر که څه هم وشو خو هغه سي دغه مختر نغل لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې وا، د احتجاجونو مظاهرو باندې وا، د دین علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي دا غوښ سره زمونږ خبرې شوې دي، هغه هم دغه خبره کوي د کراچۍ د ونډي بازار چې دی هغه په دې وروستیو کې دا ریکارډ کچې تر پریوته ټیټی کچې تر پریوته، هم د دې بې ثباتۍ د وجې نه، هم د دې سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ د وجې نه په سیمه کې، ځکه چلته کې په یوویشتم باندې په کورمه کې وسلوال برید وشو، او بیا په څلویښتم باندې دلته کې دوی مظاهرې شروع شولې، نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنت باندې لګول کیږي چې اصل کې د کورمه نه، ځکه چې په کورمه کې تر د ویشتم نومبر پورې د مړو شمیر چې دی هغه 95 ته ورسېده، د شیعهګانو سنیانو ترمنځ چې کومه خطر روانه ده، نو دوی دا تور هم لګی چې د هغې نه د خلکو د پام اړولو دپاره د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نه شي، یا د خلکو پام واړی چې اسلام آباد کې څه روان دي، نو هلته کې دغه نامنی پیدا کړل شو، دا تورونه هم لګول کیږي. نو په پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتي بې ثباتي ده، نو دا غي د وجه نه یوازې کرکټ بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي، یا د بهرنۍ دورې دي، پنګونه ده، سرمایه‌کاران دي، دا غا ټول هر څه زیاتره دغه څه ګډوډ شي وي.
او مننه همدر صاحب، کچرته په دې خبرونه په روسیو کې د افغان کډوالو وضعیت تر شو چې په اسلام آباد کې څه حال دی، څنګه ښکارا خبره ده دوی بډې اندیشنه لري، تشویش په لري، لیکن داسې مراحل مختم په اسلام آباد کې راغلي دي، دا اول پلان ده دا ځي و راځي، تاسو دې له خطر چې په دې برخه کې هڅې کوي، کار کوي، د یو مدني فعال په صفت باندې، دا پلا به هم دا شرایط همدا رقم بیرته عادي شي او که څه اټکل کوي؟
او هو دغه اول واری د پی ټی آی یا د کمبل ګوند مظاهره نه و، دغه مظاهره به بیا کی کې دینه مخکې به ډیر شي دي، حالت بیرته عادي سي، بلکې دینه مخکې لکاو باندې افغانان د پاکستان او با سلا هغه افغانان دوی یادول سي، هغه دته هیڅ ثبوت نه لري د اوسیدونکو، یعنی هغه ماجر کارونه سي دوی پی ور کار یا ایس ایس کارو ته ورکړي دي، هغه ونه دغه دوی هغه ډیر زیاتو باسل په څلګ وخت تیر سو، یو څو ورځې تیر سوې، دغه نه بعد حالات داسې عادي سو چې هغه خلک اکثره بیرته راغلل، نو دغه د پارټۍ کوم احتجاجونه سي اعلان سي، د پارټۍ احتجاج چې کله ختم سي حالات بیرته د افغانانو لپاره بیا عادي سي، بیا څه مشکل نه وي.
مننه همدر صاحب، ممثل لطاسا مننه، لیدونکو او اوریدونکو هم منندو یم چې په دې خبرونه کې تر اوسه راسره وو، تر بیا مو په خدای سپارم.
کوئی تا